امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنوندن خو بیا هم سیډم شي په واشنگټن کې د سهار یو لسنی بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه یو ساته خبری خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهمه خبرونو لنډی زاوري.
پخوانی قومنده زرداد فریادی وای سره لدی چې په انګلستان کې بند تیر کړی دی په افغانستان کې محکمه ته حاضر دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د جاپان لومړی وزیر بد امریکا د پیرل هاربر سیمه ته ولاړ سي او روسیه ویلي دي چې رالویدلې الوتکه تورستي عمل نه و.
درنډونکو د رواني خبرونې د راپورونو په برخه کې د پخوانی قومندان زرداد فریادی سره د امریکا غاک آشنا تلویزیون بشپړ مرکاوري. همدارنګ د ټایم مجلې د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د 2014 کال د غوره شخصیت په توګه نومولې ده. د دې راپورونو ترڅنګ د ځواني هلي خبرونه هم لرو. نن په خبرونه کې په امریکا کې په دې غږیږو چې تاسو څنګه کولای شئ په امریکا کې په وړیا توګه لوړې زده کړې وکړئ. یو سکالرشپ ده د فل برایت په نامه. دا سکالرشپ څنګه حاصل کیږي، کوم کوم کاغذونه ورته پکاریږي او څنګه کولای شو ځان ورته چمتو کړو. که تاسو په دې هکله پوښتنه لرئ کولای شئ خبرونې ته زنګ وهئ او یا هم پوښتنې په فیسبوک کې ولیکئ. خاول پوره خبرونه حسیب الکوزای وایي.
پخوانی قومندان زرداد فریادی وایي سره لدی چې په انګلستان کې شپاړس کاله زندان تیر کړی دی خو بیا هم که څوک شخصي دعوه پر لري نو تیار دی چې محکمې ته ولاړ سي او محاکمه سي. زرداد فریادی د امریکا غږ آشنا تلویزیون له خبریال رحیم ګل ساروان سره په مرکې کې ویلي چې په کورنیو جګړو کې نه یوازې دی خپله پښیمانه دی بلکې ټول ښکېل په کورنیو جګړو کې باید پښیمانتیا ښکاره کړي. هغه داسې وویل:
زوایم چې ټول باید موږ په هغه باندې پښیمانه اوسو، ځکه چې دا باید نه وای شوی چې د افغانستان کورنۍ جګړه دې ته هیڅوک هم ښه نه شي ویلی. همدغه جګړه وه چې د افغانستان د بدبختو سبب شوه او د افغانستان ښار او خلک وځورېد، خلک مهاجرین سو، تکلیفونه خلکو ته ورسېد. په دې خو موږ پښیمانه یو، باید ټول پښیمانه سو یوازې نه.
زرداد زیاتی په کورنیو جګړو کې یوازې نه بلکې ډیر قومندانانو په لویو لارو او د کابل په ښار کې پټکونه چولی وو. دغه بشپړه مرکه د خبرونو وروسته مېروي. نن د جدي شپږمه په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د لشکرو د ودیرشمې کلیز سره برابره ده. نن لنن څخه و دېش کاله وړاندې د جدي پښپژمه د پخواني شوروي اتحاد په زورګونو ځواکونو په افغانستان یرغل وکړي او د خلق د ډیموکرات ګوند د واکمن حفیظ الله امین واکمنی نسکور کړ او پر ځای دغه ګوند یو مشر ببرک کارمل د واک په ګیډ کې نه و. د پخواني مجاهدینو ډلې چې د ته باندې لسو کلونو لپاره د افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د ایستلو لپاره وسطواله جګړه وکړه، هر کال دغه ورځ غندي سشکالی هم دا کار وکړي. د یوې پوځي الوتکې تر سقوط وروسته روسي مقامات وایي چې ممکن د پیلوټ بېغوري یا تخنیکي تېروتنه د دې لامل ګرځېدلې چې الوتکه د تورې بهیرې په اوبو کې ولویږي. دغه مقامات وایي چې دا کم تورستي عمل نه و. روسیه د دغې پیښې له امله په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی دی. د روسیه د ترانسپورت وزیر هغه خبر رد کړی چې ګواکې د دغې الوتکې لویدل دی یوه تورستي پیښه یي. ګومان کیږي چې په دې الوتکه کې سپاره دوه نوي کسان ټول وژل سوي وي. د روسیه د لویدلې الوتکې ځای کې د وژل سویو کسانو د موندلو دپاره د لټون پراخ عملیات پیل سوي دي چې درو زرو کسانو برخه پکښې اخیستې ده. یو جالي خبر د دې سبب سو چې پاکستان او اسرائیل د ټویټر په ټولنیزې پاڼې کې یو بل ته اخطارونه ورکړي. تیرونی د ای ډبلیو ډی په نامه یوې ویبپاڼې په یو خبر کې د اسرائیلو د یو پخواني مقام په حواله لیکلي وو چې که پاکستان سوریه ته ځمکني ځواکونه ولیږي نو اټومي برید به پر وکړي. دا خبر د خپرېدو وروسته چې اصلي منبع روښانه نه ده د پاکستاني مقاماتو غوسه راوپارېدله، داسې چې د دغه هیواد د دفاع وزیر خواجه آصف اسرائیل د اټومي وسلو په برید وګواښه. خواجه آصف اسرائیل ته خبرداری ورکړي چې د پاکستان اټومي ځواک دې د یادونه باسي. کله چې د متحده ایالاتونو منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ رسمن په کار پیل وکینو کولای سي چې د دغه هیواد په قضایي نظام کې لوی بدلونونه راولي. ترامپ د بدلون راوستلو چانس ځکه لري چې د محاکمو ډیری څوکۍ خالی دي. وسمال د امریکا د ستري محکمې د وی چوکي په شمول تقریبا 204 پوستونو ته کسان نه دي مارل سی. د دې سربیره په قضایی او عدلي ادارو کې 8 دیش پوستونه خالی دي. هغه منتخب جمهور رئیس د خپلو تعیناتو په لړ کې د اسرائیلو لپاره د امریکا سفیر ټاکلې دي. نوې ټاکل شوی سفیر ډیوډ فریډمن نومیږي او د اسرائیلو په تړاو د ولسمشر اوباما سیاست برعکس دریز لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هوایي الوتنې په رخصتۍ تللی دی. هلته د امریکا په یو پوځي اډې کې د امریکایي ځواکونو سره لیدلی دی. دا به وروستۍ ځلې چې ښاغلی اوباما د جمهور رئیس په توګه دغه نظامي اډې ته ورځي. ولسمشر اوباما د وینا پر مهال وویل چې د سرعلاق قمندان په صفت باندې وظیفه د ژوند تر ټولو لوی ویاړ دی. دغه راز د شنبې په ورځ ښاغلی اوباما هغو ځواکونو ته چې د امریکا د باندې د وظیفې دپاره تللي زنګ ووهه او هغوی ته یې وویل چې د امریکا دننه امریکایان پوهیږي چې تاسو د ازادۍ دپاره مبارزه کوي. ټاکه سوی چې د جنوري په 28مه نیټه به منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ لوړه وکړي او رسمن به د امریکا د 45مه ولسمشر او سرعلاق قمندان په صفت کار پیل کړي. د جاپان د کابینې وزیر یو شوهیدا سوګا د رواني میاشتې په پیل کې ویلي و چې د جاپان لومړی وزیر شینزو آبه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره د سیشن به پورز د امریکا د پیرل هاربر شارت زی چې د جاپان او امریکا ترمنځ د پخلاینې پر اهمیت باندې ټینګار وکړي. سپینمانی هم ویلي دي چې د جاپان د لومړی وزیر سفر به د پخوانیو دواړو جنگي دښمنانو ترمنځ اتحاد په ډاګه کړي. د 1950 کال لایسي ښاغلی آبه به لومړی جاپاني لومړی وزیر چې د وظیفې پر مهال پیرل هاربر ته ځي. د 1950 کال د سپتمبر پر 12مه نیټه پخوانی لومړی وزیر شیګرو یوشیدا دغه سیمې ته د لنډې مودې لپاره ورغلی و. پر پیرل هاربر باندې د جاپان لخوا د حملې وروسته امریکا په دویمې نړیوالې جګړې کې دخیل شوه. د ترکیه پوځ د ویلامی په خبرولو سره ویلي چې د داعش ډلې د برید لامل د سوریې د الباب په سیمه کې دیش تنه ملکان وچل سی بي. په سوریې کې جنگیالي چې د ترکیه ځواکونو لخوا ملاتړ کیږي د داعش ډلې د ځپلو په هدف د اونیو راهیسې عملیات کوي. او مصر دا تایید کړی ده چې د الجزیرې د تلویزیون یو خبریال په دې تور نیول شوی چې غوښتل یې په مصر کې خلک بغاوت کولو ته وهڅوي. د مصر د کورنیو چارو وزارت ویلي دی چې نیول شوی کس محمود حسین نومیږي او د شنبې په ورځ هغه مال ونیول شو چې د چارواکو په وینا غلط خبرونه خپرول او امنیت یې مختل کاوه. خو الجزیره بیا وایي چې مصري چارواکو حسین د غلطو تورونو پر اساس نیولې دي. دغه سازمان وایي چې حسین مصر ته د خپلې کورنۍ د لیدلو لپاره ورغلی و. الجزیرې د مصري چارواکو څخه غوښتي دي چې هغه دي ژر تر ژره آزاد کړي. د حسین نیول کېدل وروستۍ پیښه ده چې په مصر کې کیږي. پخوا هم د الجزیرې خبریالان په مصر کې نیول سوي دي چې په دې هیواد کې د خبریالانو د ازادۍ په اړه اندېښنې راپارولې دي. د 2011 کال د انقلاب وروسته چې په لړ کې حسن مبارک د قدرت څخه راوپرځول شو د مصر حکومت پر الجزیرې او د دې سازمان پر خبرونو باندې سخت انتقادونه پیل کړي چې کواکې دغه سازمان په بې نظمۍ کې لاس او یا علاقه لري. دا و د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په واشنگتن کې د سهار 11 بجې او 8 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه یو ساعته پښتو خبری خبرونه اوري. په امریکا کې په وړیا توګه د لوړو زده کړو لپاره د فل برایت د تحصیلي برسونو یا سکالرشپونو لپاره د غوښتنلیکونو د سپارلو وروستۍ نیټه چې باید وسپارل شي د راتلونکي کال یعنې 2018 کال د فبروري د میاشتې 28مه نیټه ده. د سکالرشپونه څنګه اخیستل کیږي او چا ته ورکول کیږي څنګه ورته ځان چمتو کړو په دې هکله نن د ځوان هیلې په خپرونه کې غږیږو بحث پرې کوو. که تاسو پوښتنه لرئ زنګ راته وهئ او یا مو کولی شئ چې پوښتنې په فیسبوک کې ولیکئ. خبرونه لږ وروسته شروع کیږي. خاوال درته دا مرکه لرو. په خبرونو کې هم تاسو اوریدل چې پخوانی قومندان جهادي قومندان البته زرداد فریادي وایي سره لدی چې په انګلستان کې 14 کال زندان تیر کړی دی خو بیا هم که څوک شخصي داوه پرې لري نو تیار دی چې محکمې ته ورسره لاړ شي او محاکمه شي. زرداد فریادي د امریکا غږ آشنا تلویزیون د خبریال رحیم ګل څاروان سره په مرکه کې دا هم ویلي دي چې په کورنۍ جګړو کې نه یوازې دی په خپله پښیمانه دی بلکې ټول کیل باید په دې جګړو کې پښیمانتیا ښکاره کړي. زرداد وایي په کورنۍ جګړو کې یوازې د نه بلکې ډیرو قومندانانو په لویو لارو او د کابل په ښار کې پاټکونه درلودل. زرداد دا هم وویل چې خپله